د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر 3 بجو د ازادۍ رادیو په دې او ساته خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي دا پروګرام مللی بشیر چمتو کړی خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د تورخم لارې له دواړو خواو د بارونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده بختار خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې وایي پاکستانی چارواکو دا دروازه نن غرمه محل په مشروط ډول هغه محل وتړل چې له موټر چلونکو څخه د ویزه او پاسپورت غوښتنه کوله کمیسار زیاتوي چې طالبانو هم متقابل اقدام کړی او هغو پاکستانی ټرک ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي چې ویزه او پاسپورتونه نه لري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پخوانیو موافقو په اساس پر ډیورنډ کرښه په جوړو دروازو کې د ټرکونو له ډرایورانو څخه د پاسپورت او ویزه غوښتنه نه کېدله د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ په ډیر نامناسب وخت کې پیل کړې ده په افغانستان کې د WFP مشر سیاو وی په تورخم کې راستنو شویو افغانانو سره د کتنې پر مهال په یو ویډیوي وینا کې چې پر ایکس شبکې خبره کړې د لکونو افغانانو د جبري استلو پر ناوړه عواقبو خبرې کړې هغه ویلي چې له دې کډوالو څخه هر څه هلته پاتې کیږي او په داسې نامناسب وخت کې راستنیږي چې کافي خواړه امکانات او د استوګنې ځای نه لري میرمن حسیاوی تر ټولو د ډېرې اندېښنې خبره دا ده چې ژمي ته یوازې څو اونۍ پاتې دي او افغانستان د وروستۍ درنې زلزلې کمزوري اقتصادي حالت او د چاپېریال له اثراتو څخه لا هم نه دی رغېدلی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون وویل چې له پاکستانه تر دې دمه څه باندې 400,000 افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نای وایي چې په تیرو څه باندې 2 کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې 250 تلویزیونونه بند شوي دي نای د تلویزیون د ورځې په مناسبت چې هر کال په نړۍ کې د نومبر په 28 نیټه منځل کیږي د یو بیان په خبرولو سره ویلي دي چې تلویزیون په تیرو 2 لسیزو کې د بیان د ازادۍ خبر رسونې او د عامه ذهنیتونو د روښانولو په برخو کې خورا مهم رول ولوباوه خو سکل دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان له نیمایي ډېر تلویزیوني چینلونه فعالیت نه لري نه یې وایي د افغانستان د ټولو رسنیو خو په تیره د تلویزیونونو د کار وضعیت ورته د منلو وړ نه دی دا ټولنه لازاد رسنیو په خاص ډول له ټلویزیونونو غواړي چې د بی پرېتوب او خپلواکۍ اصول ته په پام سره فعالیت وکړي د نای د نظر پښتنو لمخه د طالبانو له وکمنۍ دورسته د افغانستان له 140 ټلویزیونونو څخه او اویا د اقتصادي ستونزو له کبله فعالیت پریښی دی د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي چې له اسرائیلو سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري امریکا او اروپایي ټولنې حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه اعلان کړی ده د هانیه څرګندونو د هیلې راژوندۍ کړي چې د اکتوبر په 1 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي اسرائیلو تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمتو د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي د اسرائیلي وګړي د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو د حماس په برید کې برمته شوي وو ویل کیږي چې ډیری یرغمل ملکی وګړي دي او یو شمیر ماشومان او زاړه خلک هم پکې دي حماس یوازې څو تنه یرغمل خوشي کړي او د ځینو مړي موندل شوي دي او د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس په یو ناڅاپي سفر کې فتره رسیدلی څو له اوکراین سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړي له امریکا وروسته جرمني له اوکراین سره په پوځي برخه کې دوهم لوی مرستندوی هیواد دی ښاغلی پیستوریوس په داسې حال کې دا سفر کوي چې روسیې پر اوکراین د توغندیو او ډرونونو د حملو خونړۍ څپه پیل کړې او په دې ترڅ کې تر ډېره عامه او د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي دي پیستوریوس د کیف په مرکزی چاوک کې د اعتراضونو د پیل د لسنې کلیزې په مناسبت د ګلو د ګېډې د ایښودلو پر مهال وویل د دې لپاره اوکراین ته راغلی دی چې له دې هیواد سره د جرمني د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي او ورسره په جګړه کې د اوکراینیانو د جرأت او زړورتیا ستاینه وکړي. د جرمني دفاع وزیر کیف ته په اورګاډي کې سفر وکړ او تمه ده چې له خپل اوکراینی سیال رستم عمروف او ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره به وګوري.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، تاسو زموږ راغله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونی ز خبرونه د ازما حق دی تشرغلاست. ز ملالی بشریم د خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. د نومبر 15مه د شوز پر وړاندې د تاو ترخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. تاو ترخوالي څه ته وایي او څومره ډولونه لري؟ د تاو ترخوالي د لمنځوړلو لپاره د ټولنې د افرادو او د حکومتونو مسؤلیت څه دی؟ د شوزو له کومو حقونو څخه محرومول په تاو ترخوالي کې شاملېږي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن په خپرونه کې راسره د ښځو د حقونو مدافع اغلی سایما خوګیاڼۍ، اغلی تورپیکۍ مومند او اغلی حسنا روفي ګډون کوي. اوس هم له موږ سره اغلی سایما خوګیاڼۍ د تلیفون له لارې وصل شوې ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو ایستی په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. اغلی خوګیاڼۍ، زما لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه وي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ مانځل څه ګټه لري ستاسو په نظر؟
مننه ډیره زیاته. زه هم خپلو ارخو سلامونه تاسو ته او د تاسو ملوانو او د راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اول خو باید پوه شو چې تاوتریخواله څه ده او دا چې لمنځل به څه ګټه ولري. تاوتریخواله هر هغه عمل دی چې انسان او بالخصوص مېرمنې، نجونې، ماشومان په اوسني مهال راتلونکي په روحي او جسمي توګه زیانمنوي او د هغوی شخصیت ته زیان رسوي. نو تاوتریخواله دی په مجموع کې. تاوتریخواله یوازې په افغانستان کې نه دی، دا په ټوله دنیا کې دی. او دا تاوتریخواله اکثرا مثلا د تاوتریخواله قربانیان بې ښځینه دي او جنګي دي او بالاخره په درېمه کټګوري کې ماشومان دي او کله کله سړي هم پکې راځي. نو دا چې ملګري ملتونه اوس ورځ لمانځي، نو زه فکر کوم چې په دغه سره لمانځلو په شعاري بڼه، یعنی خو د شعار په شکل د لمانځي و یو پرېکړه کې یو شخص صادر کړي مثلا هلته، نو یو شی دی چې دا د نړیوال اسنادو په نومول کېږي او اکثر هېوادونه که هغه مثلا ورسره الحاق شي او بیا رعایت شي خو ډېره بخه وي. لکه څنګه چې مونږ مثلا په دغه شلو کالونو کې د ځینو نړیوال اسنادو سره الحاق شي وو د طالبان تر راتګ پورې هغه په افغانستان کې رعایت کېدلی. مثلا مونږ ولیدل چې د ښځو پر وړاندې د توپیر لمنځوړلو کنوانسیون سیده وو ډېر زیات رعایت کېدلو، یا مثلا د بشري حقونو نړیواله اعلامیه وه، همدارقم د مدني او سیاسي تړونونه وو چې مثلا افغانستان مثلا الحاق شوی وو هغه یې مراتولو. دا خپله د افغانستان د ښځو پاره خاص ملاتړ او مثلا په هغه ځینې خاص واحدونه ورته جوړ شو د افغانستان د ښځو لپاره په همدغه د قوانینو په اساس باندې، د اساسي قانون په اساس باندې. موږ ولیدل چې په افغانستان کې مثلا د ښځو د ښځو د نارینه و د مساواتو لپاره پکې کار شوی وو، د کورنۍ د ملاتړ لپاره پکې کار شوی وو. د همدغه د قوانینو همدغه اسناد په رڼا کې د مثلا موږ ځینې واحدونه جوړ کړل. مثلا د ښځو وزارت جوړ شو په افغانستان کې، د هغې تر څنګ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورته جوړ شو چې دی ډېر ښه په دې وو چې مثلا نظارت یې کولو. یو راپور دی هی مرجع وو چې مثلا یو څوک ته یو ادرس د ښځو لپاره مثلا دغه د ښځو چارو وزارت موږ همېشه د انتقاد پرې کول چې هېڅ کار نه کوي، ګرچې دوی پالیسي جوړوله. مګر بیا هم ډېر د ښه په دې وو چې په هر ولایت کې د ښځو لپاره یو ادرس وو، یو ښځه یو ستونزې سره یو مشکل سره مثلا مخکې تله، یا به مجبور وه چې دا بتله کمیشن ته بتله، د بشري حقونو خپلواک کمیشن ته به مراجعه کوله، یا به تله مثلا وزارت ته بتله هلته به مراجعه کوله. باندې موږ ولیدل چې مثلا د نور محاکمو په ترڅنګ خاص محکمې د تاوتریخوالي د مالې په خاطر مثلا جوړ شولې، او یعنی یو څه د خوځ لپاره سہولتونه پکې وو. نو اوس هم کناړېوال مثلا دغه څه اسناد بیا هم بل پرې کړي مثلا صادروي یا په بل کنوانشن باندې جو کار کوي، نو بیا هم په وادونه چې سره الحاق کوي او ملاتړ څنګه کوي، حمایت کوي د خوځو لپاره خپل ګټ لري. او که بیا چې دغه څه یوازې کومه اعلامیه مثلا په شواري باندې خبره شي، لکه دا اوس چې افغانستان کې مثلا خوځې کم تاوتریخوالي سره مخ دي، موږ تاسو ګورو چې تاوتریخوالي یوازې کورنۍ کې نه وي، همدا اوس د افغانستان ښځې د غیر دي چې په کورونو کې تاوتریخوال سره مخ دي، مګر په عمومي کچه د دولت خانه هم د تاوتریخوال سره دو مخامخ دي. موږ ګورو چې مثلا اکثره نجونې زموږ د تعلیم د حق نشي، دو هغه اساسي بنسټیز حق دي هغې نه محروم شوي دي. اقتصادي ستونزې لري، مثلا د اقتصادي تاوتریخوال تر ټولو بد تاوتریخوال دی چې دا هم په لامل دا دی چې په کورنۍ کې تاوتریخوال باندې مثلا دو اوړي چې کورنۍ اقتصاد دوی خراب وي، همیشه تا تر خو اثر دوه مخ کیږي. نو په دې خاطر باندې نو کدا ورځ منځل کیږي په نمایشي شکل ویم، خو بیا هم د خوځ نه وي یادونه کیږي، خو شرط به کدا وي چې مثلا چې هغه مراعات شي او احترام وکړي شي.
مننه اغلی خوګانی. اوس هم اوریدونکو له مر سره اغلی تورپیکی مومند او اغلی حسنا روفی د ټلیفون لالارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. تاسو دواړو ته هم شرغلاست وایم، مننه چې وخت مو ایستی. اغلی روفی، زما پښتنه ستاسو دغه و چې که تاسو د پدې برخه کې خبرې وکړي چې په د افرادو پر کچا باندې په کورنۍ کې څه ډول تاو ترخوالی په افغان ټولنه کې ستاسو تر سترګو سوي دي، او تاسو څه فکر کوئ چې رواني تاو ترخوالی لفظي او بیا فزیکی تاوتریخوالی څه شی دی؟
تاوتریخوالی لامل لومبنای برخه داده چه اقتصادی لاملی دی چه متاسفانه با افغانستان که اقتصادی لاملی نباید شویدی چه کورانه پر روانی او هم دیرنگ پا فزیکی تاوتریخوالی تا مفروری که اقتصادی برخه تامین وسی ځکه زمونږ ټولنه او زمونږ شما داسې شوی دی چې متاسفانه رواني تاوتریخوالی روان دي. زه ترې تجربه مې یو څو ورځې مخکې مونږ نندارتون ته تللی وو، متاسفانه هلته فضا امن و فضا ټولې امن و که مشکل نه درلودل، فضا د ښځو لپاره و او ښځو اختر هلته کار کوه، خو متاسفانه داسې یو فضا و چې یعنی ځوانان ټولې او یو تاوتریخوالی درلودل. فزیکي هلته هېڅوک څوک ضرر نه لیدل، هېڅوک کوم خبره نه نو مګر په رواني توګه داسې یو تریخه فضا، داسې یو تریخه فضا و چې روانان زما زه چې کور ته راغلم مالې ای کاش تللی نه وم. ډېره یعنی یو رواني په رواني توګه ډېر یو تاوتریخوالی و، یو زه هم د خپله مې په تغې په عمل باندې پوه نه شوم، خو په افغانستان کې کله تر اوسه چې نو بل حکومت راغلی رژیم تغییر کړی دی، ټولو روانان یو وسیع لیدلی دی او د تغییرول د رژیم سقوط اخلی په ټولو کورنیو باندې یو منفي اغېزه کښېښودلی دی، او د هغې نه هم وروسته اقتصادي لاملونه باعث کېږي چې کورنۍ تر یو بل تر لاندې اقتصادي په برخه کې د اقتصاد لپاره دا چې نشي کولی د خپل حتی د خپل ویزمندي رفه کړي د نور غړو د کورنۍ خوځا پاتې دی. د هغې دا دوه ولونه باعث کېږي چې کورنۍ یو بل پر مخه تاوتریخوالی ولري، او دا چې مونږ د خپل دین د خپل اسلام صحیح پېژندنه نه لرو. که مونږ صحیح پېژندنه ولرو د معنویت په برخه کې که وګورو هېڅ کوم مشکل مونږ سره پېښېږي، خو متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې نه دین سم پېژندل شوی دی او همدارنګه کله چې حکومتونه تغییرېږي رژیمونه تغییرېږي دا یو منفي اغېزه په ځوانانو باندې په کورنیو باندې د هغوی په اقتصاد باندې لري چې دا ملونه باعث کېږي چې کورنۍ یو بل تر وړاندې حتی د یو کورنۍ غړې نجونې د مثلا خور تر ورور پر وړاندې او همدارنګه اولاد تر خپل مور او پلار تر وړاندې تاوتریخوالی ولري، او دا باعث کېږي چې دا اجتماع ته وځي. کله چې یو کورنۍ صحیح مثبت مدیریت ونه لري همدارنګه دا کوچک اجتماع ته یا یو اجتماع ته ځي، او همدارنګه هغه په ټولنه کې په ټول یو کې نشيږي د څنګه چې کله ما واسه مولید یعنی دا خلک چې اته یو اته څو خبرې نه کاوه چې د خبرې نه زو ما کوم تر تل خلک د سترګو د دې اډوګونو د دې حرکتونو باندې یو بخي نو امید په نشیدل دا د دې نه معلومه چې د افغانستان په کورونو کې یو تر تل خلک شته د تر تل خلک رواني په توګه شته چې موږ د خپل حرکت اډوګونو باندې یو بل څه جوړو او بل څه نو امید وکړو
مننه اغلی روفی اغلی مومن تاسو ته خبر بل پښتنه وکم تاسو د اغلی روفی خبرې هم واردی او د اغلی خوګانی خبرې هم اغلی خوګانی د اقسام په اړه خبرې وکړي او اغلی روفی په خپل خبرو کې هغه لاملون ته اشاره وکړه چې تاسو تر خواله رمست کوي تاسو خزمه پښتنه دغه د چې کله چې په یو ټولنه کې تاسو تر خواله رمست کیږي د شوزو پر وړاندې د دغه د لمنځوړلو لپاره پر ټولنیزه کچه باندې یاد کورنیو او افراد پر کچه باندې خلک څه کولای شي چې تاو تریخوالی لمنځه یو سي د شذو پر ضد باندې که هغه فزیکی وي که هغه د لفظي وي یا که هغه رواني وي
سلامونه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته درنو مېرمنو ته تاسو له لمړی ته وایم چې د تاو تریخوالی هغه مفهوم وایم چې ان خپل تاو تریخوالی له څه عوامل ته یې څنګه پیدا کیږي او بیا په لمنځولو خبرې وکړو اسن خپل تاسو ته ښه لای لکه د نوم نه چې معلوم دی تاسو ته ښه لای یعنی زو تیرای زیاتای سختي شدت ځان رسول او په دې معنی راځي چې بلابیر موارد یعنی تاسو ته ښه لای په فزیکی او پرواني ډول یو چاته تکلیف ورکول دی یو کس زورول دی او سپکول دی چې دا ټول هغه منفي اخونه دی هغه اصلاحات دي چې ټولنې ته هم د منولو وړ نه دی او د بشري حقوقو له لحاظه او د اسلامي اصولو له لحاظه دا ټول د منولو وړ نه دی او دا د مدیدی د مخنیو خاطر باندې باید په ټولنه کې اسلامي قوانین او هغه اصول په نظر کې ونیول شي او خصوصا په ښځو په ماشومانو باید تیری زیات زیاته یو دا دغه ټول چې مایات په بایده او نه اوسي په ټولنه کې او بیا خصوصا د یو حکومت لخوا یا هغه څوک چې په راس کې دي په مشرۍ کې دي په قدرت کې دي باید هغې هم دې ته پام وکړي او دغه موارد باید په ټولنه کې موجود نه وي او د دې د منځورولو په رابطه یا د منځورولو په حکله باندې قوانین یا خپل اصول باید تدبیر شي په ټولنه کې په کورنۍ کې په هر ځای کې چې دغه مشکلات راځي باید د دې مخنیوي وشي ځکه دا لکه ما چې مخکې ویلې نه منلي دودونه دي زموږ په فرهنګ کې زموږ په کلتور کې هم ځای نه لري په ټوله بشري حقونو کې هم ځای نه لري نو یو څه آگاهی ته یو څه اصول ته پابندیا د قانون تدبیق دا ټول هغه عوامل دي چې د تاوتریخوالي مخه نیسي او تاوتریخوالي له منځه وړي
بله ډېر مننه هغه له مومند تاسو یادونه وکړه چې د اسلامي قوانینو په عملي کولو سره په افغان ټولنه کې د تاوتریخوالي کچه هم راټیټېدلای شي تاسو د غلی روفي په خبرو کې واورېدل دوی د ونندارتون یادونه وکړه چې د شذو د لاسي صنایعو د پاره جوړ شوی وو او پر دغه نندارتون باندې موږ راپور درلود چې دا ډول یو نندارتون جوړ شوی دی د شذو لپاره چې دوی خوشی څرګند کړي وو او وروسته بیا شذو موږ ته په یو راپور کې ویل چې کله چې دوی دغه ځای ته ورلی غرفې هلته خلاص کړي چې مشتریان راسي او د دوی لاسي صنایع او توکي واخلي خو طالبانو یوازې وشو ته ویل چې دوی اجازه لري و دغه نندارتون ته ورسي او ناري نه نسی کولای چې د دغه نندارتون څخه کتنه وکړي یا هم هلته یو څه یو لاسي صنایع چې شذو هلته ایښتي هغه وپیری په دې سره شذو ونه کړای سوای چې هغه لاسي صنایع چې دوی ننداري ته ایښتي هغه خرڅ کړي په دې خاطر باندې چې د مشتریانو تعداد کم او یو بل عامل دا هم شو دلسوي و چې شدي تر ډیره پورې په افغان ټولنه کې سودا نه کوي او نارینه ورسره ځي هغه نارینه د دوی په خوشه باندې سودا ورته کوي او په دې مورد کې چې چون چې نارینه نه ونو د دوی شیان هغه شیان چې دوی ونندارتون ته ایښوي هغه په هغه توګه باندې خرڅ نه سول چې دوی غوښتل او ډیری غرفې په همدې خاطر باندې بندي سوي
د دې نندارتون نوم د ملي او نړیوالو صنایعو د ختیجه کبرا په نوم باندې دغه نندارتون نومول سوی و. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، کله چې د خدیجه کبرا په نوم باندې دغه نندارتون نومول سوی دی او بیا د ښځو سره برعکس هغسې چلند کېږي چې دوی ته ویل کېږي چې تاسو خپل توکي دلته کښېږدئ و نندارتون ته، خو مشتریان نارینه نسي راتله، یوازې به ښځې راځي، او هغه بیا هغسې نتیجه ورکړه چې ښځو نسوی کولای چې په هغه تعداد کې ورسي دغه شیان واخلي، او بیرته هغه نندارتون د ځینو کسانو په وینا چې هلته یې ګډون کړی و ناکامه پاته سو. ستاسو په نظر دغه د اسلام له نظره چې د حضرت خدیجه یوه تجاره ښځه وه، هغې په خپل ازاده توګه باندې خپل تجارت کاوه، کاروبار یې کاوه، او هغې ته دغه بندیز ور باندې نه و چې ته به یوازې د ښځو سره خبرې کوي او د نارینه وو سره کاروبار او تجارت نسې کولی، خو برعکس پر ښځو باندې په اوسني افغانستان کې دا ډول بندیز دی. ستاسو په نظر دغه څه ډول ضد او نقیض معلومات و خلکو ته یعنی اذهان مخشوشوي؟ طبعا
زه په جریان کې یم او د دې نیوز په جریان کې خبره وم چې ډېر زیات اعلانونه او ډېر زیات بروشورونه او اعلانات یې په ما ولیدل چې نندارتون خدیجه کبرا نندارتون یعنې په تجارتي بڼه باندې ډېر اعلانات وشول چې دا پیل کېږي په 23 عقرب. کله چې دا نندارتون پیل شو سیام ښځې د لرو پرتو سیمو له ولایتو راغلي وې، نن ما هم سره مجلس درلودو، دوی د خپل توکي راوړي وو په ډېر مشکلاتو، هغه ډېر مصرف په دې شوی وو، دا کرایه او دا اوسني شرایط او سختې لارې د مرکز ته راغلي وو. امامت افغانه څنګه چې توقع کېدله، څنګه چې د ټولو تمه وه، په هغې شکل د نندارتون فیصله کامیاب نه و. ځکه همدغه مهمه مسله چې تاسو یاده کړه، موږ په افغاني ټولنه کې ګورو چې یعنې دا ټول ناپسند دودونه دي، خو اوس فعلا خو شته دي په ټولنه کې حاکم دي، کېدای شي چې پر ورو د دودونه کم شي، اما اوس فلحال همدا ښځې اقتصادي یعنې واک نه لري او دومره امکانات نه لري چې دوی ځان ته یا چیرې ونیسي یا خوښي یا ورشي، یا تا ښځې دا امکانات لري چې نندارتون ته ورشي، له نږدې دا وګوري، اجناس راوړي. په مخ کې دا ول کې نارینه وو ډېر سودا کوه، خپلو ښځو ته یا خپل کورنۍ ته له نندارتون نه ډېر توکي اخیستي وو، ښه څوک چې چا چې خپل مواد راوړي وو، خپل لاسي صنایع راوړي، بیا هغه په ښې خرڅې شوي. متاسفه دا وړې دغه لوی بندیز په کې لګېدلی وو چې دا د نارینه وو نه ورته وو، د ښځینه مغازونه باوجود چې ښځو خپل ایجاب مراد کړی وو، خپل غرفه کې ناستې وې، کوم ستونزه نه وه، یعنې کېدای شي چې نارینه وو خپل توکي ته اخیستي وای. اما متاسفانه دغه بندیز د دې باعث شو چې د ښځو توکي خرڅ نه شي او ښځې ناامیده له نندارتون څخه، یعنې ناامیدي ترلاسه کړله. په اسلام کې ستاسو سوال ته راګرځم، اسلام چې یو کامل او جامع دین دی، د بشر د ژوندانه هر اړخ یې څېړلی او د ښه ژوند کولو امر یې کړی او د هر نوع تاوتریخوالي یعنې په ټولنه کې هر نوع تاوتریخوالی منع ګرځولی او د خلکو ته د مینې او د ورورولۍ هدایت کړی دی. متاسفانه چې دا په اوسنۍ ټولنه کې په نظر کې نه نیول کېږي او یعنې دا خپله د انساني کرامت ته نه ارزښت ورکول دی چې د ښځو هغه زحمتونه، هغه څه چې دوی د هیله درلودله، هغه یې نندارتون کې وړاندې کړي وو. اما متاسفانه چې دا خرڅ نه شول یا دوی د خپل ناامیده شولې، دا خپله انساني کرامت ته د سوال لاندې کېدل دي او د حقونو ته نه درناوی دی، د ښځو حقونو ته. نو دا د اسلام د ټولو موادو سره د اصولو سره دا همغږي نه لري، دا خلاف د اصولو دي. لکه تاسو چې خپله یادونه وکړله، خدیجه کبرا نوم چې ورکوي، خدیجه کبرا هغه ښځه وه چې په اسلام کې تجاره ښځه وه، هغه د کاروانونو سره ډېر لرو سیمو ته تلله، د شام نه د نورو، حتی د کوسو ګورو یو مملکت نه بل مملکت ته تلله، خپل توکي راوړل او د نارینه وو د کاروان سره به ګډه تلله، خپل بازار کې به د نارینه وو سره دادو گرفت، یعنی هغه خپل پیسې تبادله کولې، ایجنټس تبادله کوو، دای دا اجرات کول او په څنګ کې بیا د همدغه د ګټ نه خپل د اسلام دین ته خدمت کوي. یعنی موږ د دې یو دې ښه مثال دی د ښځو کار او د ښځو حمایت د اسلام مقدس دین نه. متاسفانه د خدیجه الکبرى د سپیشل نوم نه ګټه اخیستل دي، اما د هغې په اصولو باندې پابندي او د هغې اصول مراعت نه کېږي دلته په اوسنۍ ټولنه کې، چې دا د یو لوی خپله یو لوی تاوتریخوالی دی د ټولو ښځو سره، او خصوصا بیا د سوداګرو ښځو سره او د هغو ښځو سره چې په دې نندارتون کې ګډون کړی و.
مننه آغلی مومند. آغلی خوګیانی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې په سیستماتیک توګه د ښځو د یوې ټولنې څخه یوې خواته کول یا یو طرف ته کول د دوی د ټولنې څخه د فعالیت ټغر ټولول ستاسو په نظر څومره په تاوتریخوالي کې راځي؟ د ښځو څخه د تعلیم او د کار حق اخیستل څومره تاوتریخوالي ستاسو په نظر تاوتریخوالي دي د دوی پر وړاندې؟
من نه ډېره زیاته ما ځانې لکه څنګه چې خویندو خبرې وکړې زه موارم یو لنډه تبصره پرې ولرم. خپله منځوي کول که په کور کې وي که په ټولنه کې وي دا تاوتریخوالی دی، یعنې د نور نه جدا کول یوازې ساتل. نو اوس خپل په افغانستان کې د طالبانو دوه ګونې سیاست دی چې مثلا د ښځو په وړاندې کوي. که داسې وي نو موږ بازارونو کې ګورو ټوله ورځ بازارونو کې سړي سوړا خرڅوي، په دوکانو کې ښځې ورته ولاړې ترې اخلي. اگر چې کله ښځه ځي هغه ته یو مارکیټ د دوی په نوم باندې خلاصېږي، یو نمایشګاه خلاصېږي، دوی غواړي خپل تولید خرڅي، د دې په ځای چې دوی حمایت وشي او د دوی ملاتړ وشي، د دوی تولیدات مارکیټ پیدا کړي، مارکیټینګ ورته وکړي چې خرڅ شي او د خپلو خو ودرېږي. نو اداري دغه دولتي ادارې خو تاسو ونیولې نو شي جانم، نو په دغه کورونو کې چې دوی کار کوي مثلا دغه تولیدات پر خپل باید مارکیټینګ ورته وکړي، تاسو باید ورته زمینه برابر کړي چې دا خرڅ شي. غیر دغه نه دی سړي د اغېز نه بندوي چې مثلا څوک هغه سودام ترې وانخلي، یعنې دا خپل غټ تاوتریخواله دی. هم ګوره هم دلته ښځې منځوي شي، هم په اقتصادي لحاظ وځپل شوي، یعنی خپله په ژوند کې اقتصاد ډېر زیات رول لري. اقتصاد چې خرابه وي په کور کې، یعنی همدغه وجه وي چې د ښځه د مېړه ترمنځ هم شخړه راځي، جنجال راځي، د اولاد د مور پلار ترمنځ هم جنجال راځي، د کورنۍ د غړو ترمنځ هم جنجال راځي. د خپله د ټولنې یو غټه برخه زیانمنه کوي، او په همدې خاطر باندې دغه ټولنه د رکود سره اخر مخېږي. نو ښځه خو هم دی د ټولنې مایي برخه، تر دې یعنی ډېره ده په افغانستان کې. زه فکر کوم چې د ښځو په نارینه باندې اکثریت وي، ځکه چې موږ ولیدلې په هر کور کې چې مثلا شپږ بجې نه کوي دوه لکان پکې وي، په هغه هم اکثره هغه نارینه زموږ شهیدان شو. نو د هغوی کونډې دي، د هغوی ماشومان دي. داسې خو نه ده، دا مکمل ظلم او تاوتریخوالی دی، او راضي پکې نه چې یعنی بېخي یعنی تر ټولو تاوتریخوالی دا بدتر تاوتریخوالی دی، چې همدغه کوم تاوتریخوالی چې اوس د افغانستان د خو سره کېږي همدغه لامل کېږي چې کورونو کې هم بیا تاوتریخوالی راشي. بیا بله خبره خو دا ده چې په افغانستان کې پخوا یو ادرس و، خلک به تله مثلا د ښځو به خپل شکایت ورته کولو، شاکي به هلته تله شکایت به یې کولو، یو څوک به وشي د هغو خبره به یې اورېدله، مثلا هغه به یې راپور ورکولو یا به تر محاکم پورې دو غږ اوچت کېدلو، حمایت ته نه کېدلو، څوک وچې پوښتنه به وکړي. اوس هغه کار مې کېږي. او خو ګوره موږ او تاسو د اسلام د دین په نامه باندې، اسلام دین ډېر لوی او پراخه او د افغانستان د دین دی، هغې کې د افغانستان د ښځو لپاره کوم مشکل نشته. یعنی هغې کې د ټولو انسانانو حقونه پکې خوندي دي، که هغه ښځه ده، که هغه سړی دی، که هغه ماشوم دی، هر چا خدای پاک خپل حق ورکړی دی. دا چې دوی غلط استفاده نه کوي، مثلا په یو رقم ابزارو په توګه دوی استعمالوي، دا بېله خبره ده. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې دا په تاوتریخوال کې راځي، او ډېر جدي تاوتریخوال دی. هیله مې دا ده چې دوی خپلو دغه کړنو ته توجه وکړي، او د افغانستان ښځې ډېرې زیاتې ځورېدلې دي. تقریبا دغه څلوېښت کاله جنګونه چې شروع شوي دي، اکثر هم په رواني تکلیفونو اخته دي، او کله هم چې لږ په خو درېږي دوی بیا په خو وایي، بیا غورځوي، بیا پرځوي، او په سیستماتیک ډول د ټولنې نه د ادارو د دولتي ادارو نه حذف شوي، او بالاخره کورونو ته کړي. اوس په ټولنه کې چې هغه دوی لږ هم اجتماعي فعالیتونه ولري، اقتصادي فعالیتونه ولري، د هغې مخه نیسي. دا بېخي ظلم دی، بېخي ناروا کار دی. او یعنی زه فکر کوم که دوی د افغانستان د خود سره دا رقم رویه کوي، نو دوی کبر باخره زوال لري.
غلی خوګیانی، د حکومت بندیزونه ستاس غواړم چې ستاس نظر پر دې برخه هم واخلم چې کله چې حکومت پر ښځو باندې بندیزونه وضع کړي، دغه څومره خلک هڅوي چې تاوتریخوالي ته
نور هم دوام ورکړي، یا هغه خلک چې فکر کوي چې د تاوتریخوالي دوی هغه یعنی دوی تاوتریخوالي کوي د ښځو پر وړاندې باندې، کله چې حکومت ورته دغه زمینه برابر وي، ستاسو په نظر دوی څومره هڅیږي، څومره زړور کیږي چې نور هم تاوتریخوالي وکړي، یا دغه بندیزونه د ښځو پر وړاندې په ټولنه کې څومره تاوتریخوالي ته لمن وهي چې خلک نور هم هغه حلقه چې د ښځو پر ژوند باندې را تنګه کړې ده هغه نور هم تنګه کړي، ځکه چې حکومت په خپله ښځې نه نیسي که دوی د یو سرغړونه وکړي د طالبانو د حکومت د هغو قوانینو څخه چې دوی ورباندې راوستلي دي، د هغو بندیزونو څخه که ښځې سرغړونه وکړي په ښځو پسې نه ورځي، د دوی نارینه خپلوان نیسي. ستاسو په نظر دغه په خپله نارینه خپلوان څومره هڅوي چې پر ښځو باندې ظلم وکړي؟
مننه. اول خو یعنی همدغه خبره چې دوی د ښځې په یوازې باندې ورور نیسي، د ورور په یوازې مېړه نیسي یا پلار نیسي، دا خپل اول خو دا چې جرم که ښځې کړی وي هغه مثلا مسلط فردي دی، او که کوم سیاسي فعالیت لري مسلط فردي دی، دا یو. او بل هر انسان د دې حق لري چې په ټولنه کې ژوند کوي، که هغه سیاسي فعالیت کوي، اجتماعي فعالیت کوي، هغه حق دی. د قانون د نظر هغې ته باید حق ورکړل شي چې هغه باید خپل فعالیتونه مختوي شي. نو نه پوهېږم چې د تاسو سوال چې طالبان څنګه مثلا د دوی د کور نارینه بې ځوروي یا دغه کوي، خو که دا کار کوي ته به نارینه په ښځه باندې فشار راوړي، او چې مثلا ته که سیاسي فعالیتونه کوي، ته اجتماعي فعالیتونه لري، ته اقتصادي فعالیتونه لري، ولې مثلا طالب راشد ما دروازې شاته ما پسې جلب راوړي، یا ما بوځي مثلا دولتي ادارو ته مې بوځي، یا مې بندي کړي، یا مې خواندانۍ ته بوځي، یا مې حوزي ته بوځي. دا خپله مثلا ډېر زیات تاثیر لري په کورونو کې ښځه تاوتریخوالي سره مخ کېږي. نو اول خو ما ورته وویل چې دا ډېره سخته ده د افغانستان د ښځو لپاره چې باید اول خپلو کورونو کې د مبارزه شروع کړي، باید یقین د کورونه چې خلاصېږي راوځي د باندې په ټولنه کې، او بلاخره همدا رقم خپل مبارزې ته دوام ورکړي. یعنې دا ډېر سخت کار دی دوی لپاره، خصوصا په دې شرایطو کې چې هم دې خوانه خو ما ورته وویل چې اکثرا په کورونو کې دوی لا تر اوسه خپله آزادي نه ده ترلاسه کړې، بیا نو پاتې شو په ټولنه کې، بیا ټولنه کې کور کې محدودیتونو سره مخ وي. زموږ استاسو اکثرا د ډېرې سیاسي فعالیتونه چې مونږ کوو، اجتماعي فعالیتونه کوو، مکتبونو ته ځو، پوهنتون ته ځو، څنګه ناوړه دودونه هم ډېر زیات په افغانستان کې لرو. داسې نه ده چې مونږ مثلا ټول خلک په یو لیول ژوند کوو، نه، د ښار خلک په یو لیول ژوند کوي، د کلي او د ولسوالۍ خلک په بل لیول ژوند کوي. همدا اوس شاید داسې ځایه نه وي چې خلک د ښځې تعلیم یعنی ورته شرم وګڼي، رقم ډېر د دې ته ماده نه وي چې مثلا خپله لور ولېږي پوهنتون ته ولېږي، خپله لور ولېږي مثلا کابل کې درس کوي، خپله لور ولېږي پاکستان کې درس کوي، په ایران کې درس کوي، یا بل خارج هېواد ته مثلا کوم بورسی لپاره ولېږي. دا کار فکر نه کوم، زمونږ همدا اوس په ډېرو خواهینو کې لوغان څوک جواز ورکړي چې دا کار وکړي، یو خدا شو. بل مثلا حکومتونه فشار راوړي، حکومتونه محدودیتونه وضع کوي چې ښځه ونه شي کولی کار وکړي، ښځه کارونه کوي، یوه ښځه کونډه ده، صحیح ده، دا کار نه کېږي، دا کور کې نهسته، دا خو مجبوره ده چې مثلا کارونه کې لاړ شي، هلته ګدایي وکړي. نو دا چې د سړک په سر کې نه چادري سر کړې وي، ځوانه ښځه لاسې د چادرۍ نه راایستلې وي او خیرات وړي، دا به ښه وي که نه چې په یو پرده کې کور کې مثلا دا یو اچار جوړه کړي، یو چکنی جوړه کړي، یو رب جوړ کړي، دا وي چې د باندې بازار د چاته ورکړي، مارکیټنګ ورته کړي، دا خرچ کړي، دا به ورته ښه وي. خو زه نه پوهېږم دوی په سیاستونو باندې پیسې ولاړ پوهېږم. همدا کله به چې زه کابل کې وم، لیدل به مې چې مثلا شپېته ښځې اویا ښځې به هر ماښام دې لمبې مخته ناستې وي. دا څومره شرماور و که دا ښځې لکه څنګه چې پوډوریانو غونډ کړل وي، هم هلته م ورته کاروبار زمینه برابر کړه، بستر م کړه، شفاني ته کړه، همدغسې دغه ښځو لپاره تاسو د کاروبار زمینه برابر کړي. دوی چې کار ولري، دوی کار وکړي، بېګا ته یو حلاله مړۍ ځان ته دوی پیدا کړي، زه فکر نه کوم که دوی لاړ شي دوی خیرات وغواړي، ځکه دا خو د هغې نه پیشه دا نه وه چې مثلا دو خیرات وکړي، خدای مجبوره دي. مونږ داسې ښځې ولیدل چې هلته کراچۍ لاس کې و، مثلا سودا به یې راستله، هغه هندوانې ختولې ولاړ به وي، او ما مصاحبې ولیدلې چې مثلا بېګا ته د ډوډۍ خپلو بچو ته وړم، چې بچی مې پلان لري چې مجبور یم چې هغو تعلیم کړي، زه ورته ډوډۍ وړم، خو دا خو د مجبوریت مخ نه کېږي. خو بیا هماغسې یو زمینه ورته برابر کړه، ولګوه یو مارکیټ ورته ولګوه، ورته چې ښځې دغه ته مثلا خپل فروشات کوي شي، او دا بیا مه کوه چې مثلا سړی دې نه ورځي، سړی دې سودا ته نه اخلي. نو دا سړی چې دا دومره دوکانداران دي، دومره مغازې لري، چې دا ښځې ورځي سودا ته نه اخلي، دا به څنګه کوي؟ دا خو نه کېږي که نه. لکه دوی ښځه بنده کړه چې مونږ ورته محیط برابرو، نو ته ښځه څه رقم محیط برابر یې؟ پوهنتون نه شي جوړولی، بل نه بودیجان لري، استاد ورته نه شي استخدامولی، نه مثلا د کتاب ورته نه شي، کتابچه ورته نه شي، قلم ورته نه شي، ته څه رقم محیط ورته برابر یې؟ موټر ورته بل مثلا ته برابرولی شي؟ تر هغه چې دا مجاهدین اوله کې راغله په ملي بس کې خلکو ته زنجیر راتلو چې
چا پلو د خزه وي او دی پلو د سړی مونږ همدا مجاهدین بیا اوس څه کارونه ونه کړل خو طالبان هم همدغسې دي په خدایونه او فشار د پښو باندې راول هغه محدودیت یې په دوی باندې لګول د دوی ژوند تریخول دي همدا خپله یعنی چا خبره غټه او تریخواله اوس په فعلا د حکومت د خوانې د پاسم پل تحمیل شوی دی وروسته د هغې نه په کورونو کې مثلا دا کار کېږي نو څنګه ځان ته را خلاصولی شو ما ته وویل چې قانون نه خبري اوس قانون په افغانستان کې اوسنه په کوم قانون نافذ دی دوه چې د شرق او قانون دی بېبل قانون دی ویستو اوس په هغې کې مثلا د ښځو حقونه څه رقم زه خو فکر نه کوم کومه اشاره ورته کړې کومه خبره پکې وي یا د قرآن د ملاتړ لپاره دوه څه لري یا د ماشوم د ملاتړ لپاره دوه پکې څه لري زه فکر نه کوم کوم څه شی پکې وي اول خو د دوی لپاره باید مثلا د دوی د حق نه باید خبره وشي اوس که سړی د ښځې د حق نه خبره وشي او ښځه د سړي د حق نه خبره وشي هېڅکله په کور کې جنګ نه راځي ولې جنګ راشي په کور کې ولې تاوتریخواله راشي ولې خبرې ته ووځي چې مثلا سړی دې ته مجبور شي مثلا چې فزیکي تاوتریخواله د ښځې سره وکړي یا مثلا خود توهین کې یا تحقیق کې یا پر رواني تکلیفونه اخته شي یو خوشحالی دا رقم شو چې د افغانستان خلک او بالخصوص ښځې پر رواني تکلیفونه اخته شوي علت دا و چې مثلا په کورنۍ کې شهیدان لري جنګونه یې ولیدل او خارجیان هم راغله مونږ ولیدل بمباری ولیدلې دغه غټ بم چې استعمال کړې ما در بم ورته ویل چې ورته د بمونو مور دا استعمال شوه ته باور په ننګرهار کې هغه منطقه کې چې تر اوسه ماشوم پیدا کېږي یعنی د ماشوم زړه سوری وي که تر اوسه ماشوم پیدا کېږي هغه یا لاس قطوي یا خوا قطوي هغه منطقه کې تر اوسه بوټی نه کېږي خو دا خو اکثر هم ښځې قربانې جنګونو دغه حالت مثلا سرطان دی دومره د سینې سرطان په افغانستان کې زیات شو چې هیڅ حد نه لري د رحم سرطان زیات شو چې هیڅ حد نه لري علت څه دی دغه باروت دی دغه تکلیفونه دي رواني تکلیفونه خو څه کوي تر موږ پورې ټول لري نو یو خو نه خو دا تکلیفونه بل خو نه مثلا دوی په سیستماتیک ډول د دولتي او غیر دولتي ادارو نه دوه حاصل په کورو کې بشارګان چې ښه ګنډي یو برسن هم ګنډي چې هغه غلطه وړي چې خرڅه کې په چا باندې دغه مخه ته نشي نو خو زه وکړم خدای نه خواسته خو په زور ته مجبور شي لاړ شي تاسو ته چې په زور مجبور شي لاړ شي سوال ته او که ته ورته د کار زمينه برابر کړې ته خو دې دونه تخنیکی او مالی توان ته دې نه لري چې هغه د پور ډوډۍ وکړي مثلا لکه د نورو حکومتونو غوښتنې په غاړه وخت لري واسه ډوډۍ وکړي چې دونه شی ورته چې دې تر میاشت تر اخر پور بشي خو هغه مجبور دي چې لاړ شي او د بدل راځان ته او دې چې پیدا کړي او که ته ورته حلال کار پیدا کړي د حلال کار زمينه ورته برابر کړي تعلیم زمينه ورته برابر کړي هر څه ته برابر کې نو خو زه هیڅ کله مثلا نه غواړم چې خدای راه څنګه بې فاته ژوند وکړي هیڅ کله نه غواړم او بیا هم د افغانستان څخه
بله مننه اغلی خوګرنی اغلی روفي تاسو څخه پښتنه کوم د اقتصادي تاوتریخوالي په اړه باندې یو څو خبرې نور هم وکړو تاسو د نندارتون یادونه مخ کې وکړه په نندارتون کې تاسو په نظر داسې شې هم وی چې په خوایې وظیفې درلود یا هغه له لاس اور کړی او مجبور سی وی چې اوس لاسي صنایع ته مخ کړی زما پښتنه تاسو څخه دغه ده چې تاسو په نظر هغه شې چې کار یې درلود وظیفه یې کوله او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کارونه کول هغه ټول خو اوس خیاط نی نس کېدلای هغه ټولې خو اوس قالین بافان نس کېدای تاسو په نظر دغه شذې باید څنګه خپل حقوق تر لاسه کې څنګه د تاو ترخوالي مخه باید ونی ولسی چې د طالبانو حکومت دوی ته بیرته د کار زمينه برابر کړی یا دوی ته هدا اقل اجازه ورکړي چې دوی هغه زده کړي چې دوی کړی دي یعنی د خپل ژوند نیمایي برخه دوی پر زده کړو پر کار باندې او همدارز مکتب ته پر تاک باندې پر دغه باندې تیر کړی د پوهنتونونه ویل دي او هغه اوس دوی پر کار نس اچولای او د هغه سمار نس لیدلای تاسو څه می دغه پښتنه ده
له طالبانو څخه هیڅ کوم توقع ستل په پاسونه کې ما ویلې ده چې د طالبانو څخه هیڅ توقع نشته چې د نجونو لپاره د ښځو لپاره البته یوازې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره نه بلکې په افغانستان کې زموږ کورونه هم د اقتصادي په مشکلات کې دي چې متاسفانه د افغانستان کې د بشري حقوقو هر ورځ تر بلې ورځ پورې ځای کې خو د ښځو حقوقو لا بیشتر لا ډیر اما د څه لپاره د دې حقوقو د کلی کولو لپاره د افغانستان حکومت هیڅ کوم تصمیم نه نیسي او نه به اخلي ځکه چې د زمرای حکومت کې ملګرو چې کوم قوانین د خوځو لپاره د عدالت او سمامت کله چې زه خپل د ژورنالیزم د کابل پانتون په ژورنالیزم په برخه کې درس ورولې، خو اوس د پلاسي صنایع کې زموږ همکاران کار کوي او ما ورته زمینه د دې زمینه فراهم کړې. کله چې د بسونو باندې د افغانستان په تلویزیون کې زما ډیری فکر کوي چې دا زما مسلک دی، دا خیاطي زما مسلک دی، بیا زه وایم چې نه زما مسلک خبریالي دی. او تر اوسه چې یو کار کېږي دا د دې زمینه د فراهم کولو کې تیرولو تیر شوی دی. زما همکاران هره ورځ ما په مخ کې کار کوي، خیاطي په برخه کې زما هېڅ علاقه نشته او هېڅ هغه برخه کې زه داسې علاقه نه اخلم چې کار کوم. همداسې زما غوندې نور نجونې چې دې ته همدا یوازې طب برخه پاتې دی، د خیاطي په برخه پاتې دی او همداسې تجارت په برخه پاتې دی. او تجارت په افغانستان کې په کابل کې ډېر لوی نندارتون برگزارېږي، نړیوال تغییر خبرېږي، مګر متاسفانه هغه ناکام پاتې کېږي. نړیوال تلویزیونونه هغه نشته چې په افغانستان کې نندارتون متاسفانه ناکام پاتې شو. او دا څه لامل دی؟ دا لامل دا دی چې حکومت فامیلو ته اجازه نه ده ورکړې تر څو راشي او خریداري وکړي. مشکل په څه کې و؟ په فامیلو نه خبرونه سره خپل خویندو سره هر څه کولی شو چې باید نندارتون ته راغلی وای. هم د څلور څخه لاسي صنایع څخه لیدنه کول او هم همداسې اقتصادي په برخه کې پراختیا. مګر متاسفانه همداسې موږ نجونې دا خپله میاشته کوم غرفه مې نه درلودل، ځکه زه ماماغه فضا ما ته ډېر داسې مناسبه نه و. مګر زه چې د هغې لیدلو لپاره لاړم، زه چې یعنې هماغه نندارتون چې د ښځو لپاره دی، یو ښځه داسې نه لیدنه کوي، نجونې لیدنه کوي، یا داسې فضایې درلودل چې بېخي په پښیمانه شوم. او ما وویل چې په نندارتون کې زه په واسانه نه شم نیسم، بل دفعه همدغه راتګ ته نه راځم که داسې یو فضا اوسي. نو موږ د کوم حکومت نه توقع لرو چې د هغوی د نجونو لپاره د تعلیمي برخه مساعدي، هغوی تصري برخه مساعدي. متاسفانه دوی دا قوانین نه پلي کوي او د نجونو لپاره د ښځو لپاره هیڅ کوم تحصیلي په برخه نظر کې نه نیسي. ما یو څو شپې مخکې د خپل اتفیانو چې د ژورنالیزم په برخه کې فارغ شوي دي، زموږ همداره وو، دا خو یو سیمه ما ولیدل چې د هغوی فارغ شوي دي. مګر موږ نن په کور کې په هماغه پلاسي صنایع یا د تجارت په برخه کې مصروف یم. تجارت هم داسې یو تجارت موږ خصوصي سکتور ته مخه راوړ چې داسې خصوصي سکتور دی. ممکن کوم خبره نه وي، ممکن کوم کلیدات نه وي، مګر متاسفانه د خصوصي سکتور هم د دې تاثیر لاندې دی. په حکومت افغانستان کې په حکومت څخه اسنان کوم توقع نه لرم، موږ نه لرو. دا خپله مې شخصا کوم توقع نه لرم. هغه نجونې چې ما سره دي یو بل پیژنو، موږ کوم توقع نه لرو. یوازې زموږ توقع زموږ خپل خلک نه دي، نه کوم نه نړیوال څخه دی، نه کوم نور هیوادونه څخه. ځکه په یو مملکت کې په یو ټولنه کې چا خپل حقوق ترلاسه نه کړي، یو بل حکومت یو بل بیگانه هغې ته هېڅ وخت هغې حقونه نه ورکوي. هغه خپل جنجال خپل حکومت لري تر څو چې افغانستان باندې فکر وکړي. نو زموږ خاص زموږ رجاغ زموږ خپل هیوادوالو لپاره دی چې تاسو خپله د خپلو خویندو تر څنګ ودرېږي او د دې حقونه ترلاسه کړي. او خویندې باید خپل غږونه باید پورته کړي. او غږ پورته کول دا نه دی چې په سرکو کې منګوزو او کوم ورق په خپل لاس کې ونیسو چې زموږ حق هغسې ترلاسه کېږي. نه، حق په کله موږ کولی شو خپل حقونه ترلاسه کړو چې د اسلام په برخه کې د اسلام قوانین ضوابط سره مختلف شو. ځکه حکومت چې په افغانستان کې دی د اسلام څخه یادونه کوي. یو هغه څوک چې وایي زما باید د اسلام په مخه دوی باید د یو لار هله او د یو گفتگو شکل باید دوی هواره کړي او دوی د اسلام په طریقه مخته لاړ شي. نه هغه اسلام چې زموږ په مخ کې افراطي تدبیر کوي او نه دا اسلام چې ډیری خلک یې صحیح نه پیژني. په افغانستان کې لازم دی چې اسلام زموږ د دین پیژندنه سم شي او خپل خلک خپل دین وپیژني او خپل خویندو او خپل ورونو حقونه ترلاسه کړي. زه نن د خویندو لپاره هم ډېره دوریږم او همداسې د خپل ورونو لپاره. ورونه زموږ کار نه لري، زموږ هیواد نه بهر دي، بهر ته چې لاړه لاسته ژوند نه لري، هلته ژوند د خپل لاسه ورکوي. او خویندو په افغانستان کې متاسفانه داسې یو ظلم، داسې یو جنایت په افغانستان کې روان دی چې هماغه څوک چې ډېر قوي قوت قلم لري هماغه دین وختونه په همدم را بس دی. خو زه په کل کې نه پوهېږم چې دا وضعیت به څنګه مخته لاړ شي. نه نړیوال د افغانستان په خصه کې دی او نه د افغانستان حکومت د خپل خلکو په خصه کې دی. خدای دې وکړي چې خلک خپله د یو بیدارګره او دی او آگاهانه ټولنه ته مختلشی او خپل خوای نورونو لپاره غږ پورته کړي. دوی باید فکر په خپل خوای نورونو ته تاثیر باندې وشي تر څو شي کولی چې یو آزاد او روشنفکر افغانستان ته مخه کړي.
مننه اغلی روفي. اغلی خوګانی د یوې څېړنې یادونه کوم تاسو ته چې دغه څېړنه وایي چې د طالبانو له وکمنې دو سره پر آنلاین نړۍ باندې د افغان ښځو د ځورولو لړۍ درې برابره زیاته سوې ده. د افغان ویټنس په نوم باندې یوې برطانوي حقوقي ډلې دغه راپور ورکړی دی. د دې سروې د موندنو پر بنسټ د ښځو پر وړاندې توهین کوونکو پوسټونو کې د پارونکو موادو او غیر اخلاقي عکسونو سره جنسي څرګندونې او د جنسي تیریو ګواښونه د کلتوري او مذهبي معیارونو د ماتولو په تور باندې بې بنسټه تورونه پر ښځو باندې لګول کېږي او همداراز د لویدیځ د کارکوونکو په توګه ورباندې تورونه لګول کېږي او نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو په خاطر د قضیو جوړولو تورونه هم ورباندې لګول کېږي. دا په آنلاین نړۍ کې د افغان ښځو چې هغوی فعال دي یا په خوا سیاسي فعالان وي یا کوم موقف درلود یا کار کاوه دغه ښځې په آنلاین نړۍ کې د دا ډول چلند سره مخامخ دي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې په آنلاین نړۍ کې وروسته له هغه چې طالبان په واک کې افغانستان ته رسېدلی دي دغه تاوتریخوالی یا د آنلاین ځورونه درې برابره زیاته سوې ده؟
مانه ډېره زیاته. نو که هر څوک دا کار کوي دا بدتر دی، صحیح کار نه دی. او موږ په کلکو ټکو باندې نو په هغه وخت کې مې داسې نه وه چې بالکل په هغې نه جام کې په هغې وخت کې به فساد نه وو. او یا به اوس په افغانستان کې فساد بالکل ختم وي، هغه اخلاقي فساد وو که هغه مالي فساد وو. نه، په هغې نظام کې یو فیصدي خلک دغسې به وو، ولې به نه وو؟ په دې نظام کې به یو فیصدي خلک دغسې پاتې وي. حتی دولتي چارواکي دې نظام موږ ونه لیدل، په ځینو قضایاو کې دخیل نه وو، وو ولې نه وو؟ مګر دا چې خلک د شخصیت کشي کوي د دې په خاطر کې یو خدمه مثلا سیاسي فعالیت کوي. متاسفانه یوازې په افغانستان کې دا کار نه دی شوی. ما ډېر زیات دغه د پاکستاني د ښځو په هکله اوس د عمران خان په هکله ځینې پوښتنه مثلا جګ شو، یا مریم نواز په څوک د دغې په هکله ټوله ورځ خلک دغسې پوښتنه جګوي، یا مثلا که د افغانستان د ښځو په هکله څوک دا کار کوي. دا د سیاسي اخلاق نه لرې خبره ده. سړی مبارزه کوي خو مجبور شي سیاسي فعالیت ولري. نو صحیح دی که زندان ته پېږدي داسې یو جرم وکړي چې مثلا دا کوم جرم وي چې قانون ته د جواز نه درکړي، تا د اجازه نه درکړي او ته هغه ترسره کوي، یا مثلا د هغې وطن او د هغې خلکو ملي منافع په نظر کې نهشتې شته په سیاسي فعالیتونو کې دا کیسې شته راځي. مګر دا رقم نه شو ته اوس مثلا په آنلاین نړۍ کې هغې پسې تورونه مثلا پورې کړي، یا مثلا بدنامي کړي، یا عکسونه انځورونه د بل چا راواخیستل دي او پکې دي تنه د بل پکې دي او خبرې ولیکي فیسبوک سپور ولیکي، په هغې نظام کې داسې خلک وو چې خپل عزت یې ساتلی، خپل پاتې ساتلی دی او ډېر ښه ژوند یې کړی دی. په دې نظام کې ډېر خلک وو چې خپل عزت او پاتې ساتي. نو هر څوک دا کار کوي، موږ په کلکو ټکو غندو. او دا اسانه رقم شخصیت کشي ده په دې خاطر باندې چې خود باندې فشار اوړي تر څو خپل غږ جن لیکي، خپل حق ونه غواړي. او همدا رقم یعنی دوی باید پټه خوله پاتې شي. خو نه، د افغانستان ښځې جنکۍ زړور شوې دي، دا کار هېڅ کله هم نه کوي. خپل حق غواړي، دوی په هر رقم کې خپل حق غواړي. هم په دوی فشار اوړي، هم دوی ته خپل غږ رسوي، هم نړیوال ته خپل غږ رسوي. او دا حق هم دی، دا روا هغه حق دی چې ورته خدای پاک ورته ورکړی دی. که ته سل ځلې ما په کور کې نه وي چې کار مه کوه، خدا ماته خدای پاک چې لاسونه را کړي خپې را کړی صحتمند اوسې، زه مجبور یم چې زه کار وکړم. که ته ما د دولتي ادارې نه باندې زه په کور کې خپل بچو لپاره مثلا کالي ګنډم، زه باندې بازار کوې خطا وم، یو حلال نفقه پیدا کوم، که هېڅ شیم نه وي مثلا کور کې به زه بړه څنګه ګنډم، که هغه نه شم کولی مثلا کور کې به زه اچار وم، مربا وو، مستي وو، دا شان جوړوم، بازار ته به لېږم، مارکیټنګ ورته کوم. دا خو حق دی چې باید کار وکړي.
بلې،
لکه په دې باندې زه خپل حق غواړم. او ته په آنلاین نړۍ کې به دا رقم چورونه لګوي، دا خو نه په دې معنا ده چې ته اول خپل سیاسي اخلاق نه لري چې څوک دا کار کوي. بیا نو ته خپل فامیل نه ده، خور د تا ته محترمه ده، نه ته مور محترمه ده، نه تا ته خپله ښځه ده رقم محترمه ده. که ستا د فامیل په وړاندې سړی دغسې یو کار کوي، که ستا د لور په وړاندې سړی دغسې یو کار کوي، که ستا د خور په وړاندې، ته په دې پوهېږم. زمونږ د طالبانو سیاسي مشران اکثره خویندې او اولادونه یې دو تعلیمونه کوي.
داسې نه دي. په قطر کې تعلیم دوی کوي، په دوبۍ کې دوی کوي، په پاکستان کې دو تعلیمونه کوي. اوس ما ویل لکه یوازې د اسلام موضوع وي، خو د دوبۍ نه هم ښځه په دغه کې کښېني، ځي سپوږمۍ ته ځي. مثلا د افغانستان جنکۍ د شپږمه پورته ته مکتب ته نه پرېږدي. اوس همدغه ښځه پاکستان کې هغه د لګې د انتخابات ته راوځي، هغه د ځانونه کاندیدوي، په کابینه کې شته، په پارلمان کې شته، په سنا کې شته، هغه مسلمانان نه دي. په ایران کې شته، هغه مسلمانان نه دي. په عربستان کې شته، هغه مسلمانان نه دي. په دوبۍ کې شته، هغه مسلمانان نه دي. دا مسلمانۍ یوازې راغلی د افغانستان د ښځو لپاره، هغه د تاسو مسلمانۍ. موږ الحمدلله اول مسلمانان یو، بیا افغانان یو، او همیشه خپل عزت، خپل عفت مساتلی دی. د افغانستان ښځې یوازنی ښه صفت دا دی چې په 99% بایفت ښځې دي، بایزت ښځې دي، او هر څومره کار سره کوي. نن دا یو رقم ډېر بېغیرته کار دی، ډېر نامردي ده. او موږ په کله پوټو غوندو، او لمر په دوه سترګو، هغه لمر په دوه ګوتو نه پټېږي که نه.
مننه. بله، مننه ډېره. آغلی مومند، ستاسو څخه هم په همدې برخه کې پوښتنه کوم. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان، یو همداراز آغلی خوګیاڼۍ، هم تاسو واورېدل چې دوی وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې چې د ښځو پر وړاندې باندې یعنی ځینې د ځورونکي پوسټونه کېږي یا تبصرې ورپسې کېږي، پر دوی باندې تورونه پورې کېږي، دا په دې خطر باندې چې د افغان ښځو په ټولنه کې حضور درلود او اوس د دوی حضور حذف شوی دی د ټولنې څخه، او نور هم هڅه کېږي چې د آنلاین نړۍ څخه هم د دوی حضور پاک سي او د دوی غږ غلی سي. تاسو څه فکر کوئ؟ د دې خبر سره موافق یاست؟
هیڅکله دا خو د ټولو سیاسي او کلتوري او د ټولو اصولو مخالف یو کار دی، او دا ازادي بیان ته لویه صدمه وردی، او دا یعنی په سیستماتیک ډول باندې د ښځو د ټولنې نه او بیا د غږ ایستلو خلاف کارونه دي چې دې په خاطر چې ښځې نورې هم یعنی د ټولنې نه لرې پاتې شي، له مطبوعاتو نه او له خپرونو نه او له لاسرسۍ نه اطلاعاتو ته. دا په دې شکل غواړي چې ښځو ته یعنی یو بهانه ده د ښځو د سپکاوی په خاطر، د ښځو د شخصیت وژنې په خاطر، د ښځو د بیکګراوند خرابولو په خاطر. دا اوس ټول اوسني وخت کې موږ خپله ورځ خو خپله په وطن کې مه، او ما هم د نجونو د تعلیماتو ریاست د تدریساتو رئیس وم، همداسې په یو سترګه موږ ته کتل کېږي چې تاسو ښې ښځه نه وئ، په قبلي یعنی په سابقه حکومت کې کار کړی دی، په دې معنی چې تاسو اخلاقي معیارونه یا اسلامي معیارات نه درلودل. حال دا چې ښکلا الحمدلله موږ ټول مسلمانان په خپل حجاب او خپل یعنی موږ ته ډېر ارزښت لري خپل دیني خپل دین. اما متاسفانه زه ګورم چې د اوسنو یو بعضو دغه د چې دی خپل اجرات کوي یا عمل کوي، دغه نه الحمدلله زموږ خپل دیانت ډېر وړاندې دی او ډېر معتبر دی، موږ ته ډېر ارزښت لري. نو متاسفانه دغه ستونزې روانې دي، دغه پیښې روانې دي، او ورځ په ورځ ډېرېږي، او هېڅ ورته د حل لاره نه پیدا کېږي. موږ په وار وار خپل غږ پورته کړی، په وار وار مو نړیوال ټولنې ته خپل غږ رسولی، د ټولو ته یو په یو قسم چوپتیا غوره کړې ده، او نه غواړي چې د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړي یا د افغانستان د ښځو په وضعیت کې یو بدلون راشي. ورځ تر بلې دا ډېرېږي. تاسو ګورئ چې یو کال، دوه کاله، حتی اوس دا درېیم کال دی چې نجونه د تعلیم نه محروم دي، یعنی مسلسل په مسلسل ډول باندې د دوی درې کاله تعلیم ونه کړي، او دوی مکتبونو ته لاړ نه شي، خپلې انګېزې او خپل هغه فکرونه چې لري هغه د لاسه ورکوي، او بالاخره دوی د فاصله نیسي د تعلیم نه، د تحصیل نه. نو زموږ هیله دا ده چې دغې ټکو ته د پای ټکی دغې ستونزو ته محدودیتونو ته کېښول شي، او نور د افغان ښځې چې درنې پتمنې او د باعزته ښځې دي تل خپل اسلام او خپل حجاب او خپل اصول مراعت کړي په ټولنه کې، دوی ته په دې نظر او په دې سترګه ونه کتل شي. دا د ټولو ښځو هیله ده، د ټولو ښځو غوښتنه ده، د نړیوالو ټولنې نه، د فعلي نظام نه، او د ټولو اصولو مطابق باید ښځو سره چلند وشي، ښځو ته خپل حقونه ورکړل شي، او د اسلامي اصولو په رڼا کې ورسره چلند وشي. دا زموږ د ټولو غوښتنه ده.
مننه اغلی مومند. اغلی روفی استاس ته پښتنه کومه په اوسنی وضعیت کې چې په افغانستان کې روان دي، شای مو راو تاسو ټول په دې موافق یو چې د شوزو سره یو ډول چلن روان دي، یعنی د ټولو شوزو سره یو ډول وضعیت دی، دوی ټوله په یو حالت کې دي. خو که په دې برخه کې تاسو نظر واورو چې شدي په خپل منځ کې څنګه کولای شي چې د دوی پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالی روان دي د هغه کچه ټیټکړي، څنګه شدي کولای شي چې یو بل ته لاس ورکړي، څنګه شدي کولای شي چې یو د بل ستونزه حل کړي او د یو بل پر وړاندې به چې کوم خنډونه دي هغه لیري کړي، د دې پر ځای چې د هغو خنډونو برخه سي پخپله. په کورنیو کې شدي څومره کولای شي چې یو بل ته لاس ورکړي او د یو بل د راپورته کولو هڅه وکړي؟
ټول شخړې ټول دا چې په یو ټولنه کې سیګنې دشتي رومان سره کې دا د یو کورنۍ نه منشا اخلي، که کورنۍ پلار مور په لوړدی قدم کې په خپل اولاد ته دا یاد ورکړي چې تاسو په ټولنه کې او همدارنګه په کورنۍ کې څرنګه یو بل ته احترام وکړي دا خپله په ټولنه کې نشيږي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا لاملونه هم شته چې خپل حکومت چې ټولې نارینه دي دوی په ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کوي او همداسې ښځې ته ښځې په وړاندې هم همداسې یو حرکت لري او داسې یو فکر لري چې ما دا رقم یو حرکت او دا رقم یو فکر په همدې نندارتون کې ولیدل. خو په یادونه وړ نه ده، اما متاسفانه همداسې یو وضعیت شته. خو د دې لپاره چې ښځې خپل منځ کې لاس یو بل ته ورکړي او یو مستقله جامعه او یو مستقله ټولنه کې کار وکړي مستقلانه، دا لازم دی چې دوی اول پر خپل توانمندي په خپل قوت باندې باور ولري او باور ولري چې یو ښځه کولی شي چې په مستقل ډول کې په خپل ټولنه کې په هغه برخه کې چې دا علاقه مندي لري کار وکړي، هغه برخه کې چې اسلام ورته اجازه ورکوي او کولی شي چې د اسلام په چوکاټ کې کار وکړي باید هغه برخه وټاکي. ځینې ښځې شته چې ظاهرا ډېر قوي معلومېږي او کله چې په بحثونو باندې چې موږ بحث کوو یو ځای کې نه یو ځای کې اسمان وایي چې نه دغه برخه موږ کولی نه شو، که دا باور دوی له منځه یوسي او دوی خپل ځان باندې خپل باوري شي او دا باندې باوري شي چې خپل کولی شي چې په مستقل ډول کار وکړي په ټولنه کې هیڅ کوم مشکل نه پیدا کیږي. او همداسې د دې کورنۍ د دې پلار او د دې ورور د هر ښځې او د هر خویندې چې څنګه چې دا وایي چې تاسو کولی شئ چې مستقل ډول کار وکړئ په مستقل ډول عمل وکړئ په ټولنه کې مطمئن نه چې تاسو په ټولنه کې کولی شئ چې هر څه کړئ او یو مستقله او د درایت ښځه په توګه کولی شئ چې خپل حق ټولنه ته ادا کړئ او خپل حق کوم ځای چې تر پښو لاندې کې خپل حق ترلاسه کړئ. خو په افغانستان کې ډېرې کورنۍ خپل جنونو لپاره اهمیت نه ورکوي، جنونو ته اهمیت نه ورکوي او همدارنګه ډېرې جنې خپل قوت او توانمندي باندې باور نه لري. یو ټولنه یو ښځه کله کولی شي چې خپل کورنۍ خپل ټولنه باندې اغېز ولري چې هغه خپل ځان باندې باوري شي او همدارنګه زموږ په وخت کې زموږ خپل ځان باندې باوري شي چې کولی شي د خپل خور حقونه ترلاسه کړي. که هر څوک خپل توانمندي خپل قوت باندې یو وکلک اراده ولري بل شکه چې کولای شي په ټولنه باندې په ټولنه کې کار وکړي او همدارنګه په ټولنه کې په مستقل ډول عمل وکړي. په لاس وسو کې کایو نه فارم باوري وسي خپل ځان باندې نور ته ځان نشي کولای شي په ټولنه کې مستقل وسي او همدارنګه په سلګونو کې ځکه کایو نه فارم یا باوري وسي او باوري اراده کلک وسي، نه دا چې موږ وایو خپل نفر کې یو نفر داسې یو کلک اراده لري او هغه کلک اراده په کوم ځای کې وای چې زنشن کولای یو دا کار نشم کولای، هغه نشو کولای چې مثبت نتیجه ورته واخلو. نو که څوک خپل دین خپل اسلام صحیح لوستلی شي کې پوهېږي چې په اسلام کې کوم حقونه ورته ورکړل شي او پوهېږي چې اسلام څومره چې لسلو ښځو ته تر نارینهګانو
بله ډېره مننه اغلی روفي. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د ازما حق د خبرونه تاسو واوریدله. په دې خبرونه کې لمر سره اغلی سایمه خوګیانی، اغلی تورپیکی مومند او اغلی حسنا روفي ګډون وکړل. دوی درو صرف څخه ډېره مننه کوم چې وخت یې وایستیو لمر سره خپل نظرونه شریک کړل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
Vaura dala مالا قلم پلاس کی رکھا